آمریکا غږ رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدون کو السلام علیکم سحر من یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کیږي تاسو په مخ لري د خبرونو لندسته
د جمهوریت ریاست لپاره د جمهور غختونکو د ګوند کاندید ډانل ټرمپ په خپلو ګوندي مخالفانو باندې د ګډوډۍ درمنځ کول پړه واچولا ملګری ملتونه وایي چې دا وخت په سخته ګرمۍ کې د حلب په شمالي ښار کې په میلیونونو خلک له پاکو اوبو او برېښنا نه محروم دي د روسیې او ترکیې جمهور رئیسانو موافقه کړې ده چې خپلې سیاسي او تجارتي اړیکې ښېږي
نن چهارشنبه ده د 1995 کال د اسد د میاشتې شلمه ده چې د 2018 کال د اګست د میاشتې لسمه کیږي په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډانل ټرمپ نوې مبارزه پیل کوي په دې باره کې رپورت لرو او د افغانستان د پوز د موجوده وضعیت په باب د ولسی جرګې د غړي تورن جنرال نقیب الله محبت سره یو مرکه هم اوریدلی سي خوست په پر خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانل ټرمپ وای د ګوند کوم سابقه دارو او لړپړو غړو چې په هغه باندې په یو ګډ لیک کې سخت انتقادونه کړي دي ټول هغه کسان دي چې د نوموړي په وینا په امریکا کې ګډوډي رامنځته کړي د جمهوری ګوند 250 لړپړو متقاعد غړو چې د پخواني جمهور رئیسانو د حکومتونو په دوره کې د ملي امنیت چاپیریال او اقتصاد په ساحه کې کارونه کړي وو د سې شنبې په ورځ ویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې له ټرمپ سره نه ودرېږي او نه ملاتړ کوي دا لیک په 10 کال کې خپور شوی دی چې دا معاف کار د معلومولو تازه سرویګانې ښیي چې ټرمپ اوس له خپلې دیموکراتي سیالي هیلري کلنټن نه 100% وروسته شوی دی ټرمپ د خپل ټویټر له لارې په ځواب کې ولیکل چې دا خلک دي چې په امریکا کې ګډوډي رامنځته کړې ده د یوې بلې سروې له مخې چې د کوین پیک په پوهنتون کې خپره شوې ده ویل کېږي چې په سلو کې 250 امریکایان د کلنټن او 200 د ټرمپ ملاتړ کوي د جمهوری ګوند ځینې سابقدار غړي په دې باور دي څرنګه چې ډانلډ ټرمپ بدخویه دی حوصله نه لري سم قضاوت نشي کولی او له همدې امله د جمهوری ریاست په څوکۍ د کېناستو اهل نه دی دا خبرونه تاسو د امریکا غږ واشنگتن ناوړی ملګری ملتونه وایي چې د سوریې په جنگ ځپلي او مهاجر شوي شمالي ښار حلب کې په میلیونونو ملکي خلک د څښلو لپاره د پاکو اوبو او برېښنا نه محروم دي ملګرو ملتونه ویل چې د سخت ګرمۍ په وجه خلک له بدې ورځې او مجبورۍ نه ناپاکي اوبه څښي چې له امله کوچني ماشومان د اسهال او ځینو نور ساري ناروغیو ښکار کیږي ملګرو ملتونه د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په دوامداره توګه د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې په حلب کې بنیادي بناوی ویجاړ شوې دي او 2 میلیونه خلک له سختو کړاوونو سره لاس په ګریوان دي له بل خوا ملګرو ملتونو په جنگ کې د وقفې د اعلان ورو غوښتنه کړې ده پام وکړئ له قاهره نه د امریکا غږ د خبريال ادوار ایرانیان رپورت تا
تعلن وزارت الداخليه عن اجراء مسابقه لتعيين عدد من الشبان
د سوریه په دولتي ټلویزیون کې په عاجل ډول د رضاکارانو نه غوښتل شوی چې د فوز او د لبنان د حزب الله د ډلې د ملیشو سره په دې کې مرسته وکړي چې د حلب د خار په جنوب او لویدیس کې هغه ستراتیژیکي سیمې بیرته ونیسي چې یاغیانو پرې قبضه ټینګه کړې ده د حلب د خار په جنوب کې د خان اصل د خان تومان او د سار مار د پسیمو کې سخت جنگونه روان دي او همداسې رپورټونه خبره شوې چې د سوریې حکومتي او د روسیې جنگي الوتکو هم په هغه سیمو کې د یاغیانو په مورچو باندې سخت بمباری کړی دي د سوریې حکومت وایي چې د سوریې فوز او د دوی متحدو ملیشو د حلب د خار په جنوب کې د یاغیانو د پرمختګ مخه بند کړې ده
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي غواړي چې له ترکیې سره اړیکه اډیکی کاغلی پوتین دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ملاقات کاوه جمهور رئیس پوتین موافقه کړې چې له ترکیې سره د بشپړو ډیپلوماټیکي او اقتصادي همکارۍ او تجارتي اړیکو پر خاولو په خاطر کار وکړي. هغه وویل چې دواړخیزو اړیکو د سمولو پروسه پیل شوې خو وخت نیسي. دواړو مشرانو د سه شنبې په ورځ د سینټ پیټرسبرګ په ښار کې وکتل. جمهور رئیس اردوغان وویل
Bu itibarla bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde siyasi, iktisadi, kültürel ve beşeri alanlarda
دوارو ملکونو ترمنځ تجارتي اړیکې چې کله نه اندازې 100 میلیارډ ډالر تر رسیدي باید ادي حالت تر وګرځي. روسیې نه به ترکیې ته تجارتي الوتکو پروازونه شروع کیږي او ترکیه چمتو ده چې روسیې د طبي غاز د انتقالولو لپاره پایپ لاین جوړ کړي او روسیه به په ترکیه کې د انرژي د تولیدولو لپاره بټۍ جوړوي. دواړو مشرانو د سوریې د بحران په باب هم خبرې وکړې. متحده ایالاتو د 15 کلونو وقفې نه وروسته د لومړي ځل لپاره سومالیا ته خپل سفیر لیږلی دی. سفیر سټیفن شوارت لومړی لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ دی چې د امریکایي چارواکو په وینا په سومالیا کې د یو باثباته او دیموکراتیک حکومت په جوړولو کې د مرستې په خاطر د سفیر په توګه نومول شوی دی او رسمي په کار شروع کړی دی. په سومالیا کې د تیرو 4 لسیزو کورنۍ جنگ نه وروسته وضع خراب شوی او موجوده حکومت چې لدیس قدرتونه ملاتړ کوي د الشباب د اسلام پالو د حملو سره مخامخ دي. په 1992 میلادي کال کې کله چې پوخانی جمهور رئیس جورج بوش سومالیا ته امریکایي عسکر ویل پر ولیکل چې د ملګرو ملتونو سره په هغه هیواد کې د وچکالۍ او قحط لامل په محتاجو خلکو باندې د خوراکي موادو په شلو کې کومک وکړي، لس میاشتې لا تیر شوې نه وي چې چریکانو په امریکایي قواو باندې حمله وکړه. یو فروند بلیک هاک نظامي هلیکوپټر راوغوځو او د سمندري پوځ 13 عسکري وژل. یو کال وروسته امریکایي عسکر او ډیپلوماټان له سومالیا نه ووتل. په هند کې د بشري حقوقو یوې مدافع چې د تیرو 14 کلونو نه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړو د سه شنبې په ورځ خپل احتساب پای ته ورسو. دغه ښځه چې شرمیله نومیږي د هند په سیاست کې پوسته د فعالیت د اجازه ورکولو او د معافیت اوربخلو د قانون په خلاف د لوګي احتساب په جنوبي ختیځ ایالت میرپور کې پیل کړو. هغه د 2000 میلادي کال په نومبر کې احتساب شروع کړو. د هندي قواو په ډزو کې لس کسا ملکیان ولګېدل او وژل شو. دغه پېښې په تعقیب هغې سمدستي احتساب پیل کړ او ملګرو ملتونو د نړۍ په حکومتونو او دولتونو باندې غږ کړی چې د هغو 300 بومي اصلي خلکو لپاره د ژوند د شرایطو د ښه کولو په خاطر لازم اقدام وکړي چې دا وخت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې در په در ګرځي او د تعلیم او زده کړې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنور دن کو مخکمو په خبرونه کې هم اوریدل چې د سوریې حکومت د حلب د شهر جنوب ته په زورګونو نور تقویتي عسكر د دې د پاره ورستولې دي چې د یاغانو څخه هغه سیمه بیرته قبضه کړي چې یاغانو پرې په دې ورځو کې خپل قبضه ټینګه کړې ده. د قاهره څخه د امریکا ژغ خبريال ایدوارد ایرانیان په دې باب مشته یو رپورت چلیږي چې د خلاصې تاسو او ورول کیږي.
تعلن وزارت الداخليه عن اجراء مسابقه لتعيين عدد من الشبان
د سوریې په دولتي ټلویزیون کې په عجل ډول د رضاکارانو نه غوښتل شوی چې د فوز او د لبنان د حزب الله د ډلې د ملیشو سره په دې کې مرسته وکړي چې د حلب د ښار په جنوب او لویدیځ کې هغه ستراتیژیکي سیمې بیرته ونیسي چې یاغیانو پرې قبضه ټینګه کړې ده. د حلب د ښار په جنوب کې د خان اصل، د خان تومان او د سار مار د پسیمو کې سخت جنگونه روان دي او همداسې راپورونه خبره شوې چې د سوریې حکومتي او د روسیې جنگي الوتکو هم په هغو سیمو کې د یاغیانو په مورچو باندې سخت بمباری کړی دي. د سوریې حکومت وایي چې د سوریې فوز او د دوی متحدو ملیشو د حلب د ښار په جنوب کې د یاغیانو د پرمختګ مخه بنده کړې ده.
ثبتنا نقاط دفاع وهمه الشباب كتير عاليه بالقواتنا الباسله والقوات الرديفه للجيش.
د سوری د حکومت د فوج و صاحب منصب په دولتي تلویزیون کې ویلي سره لدی چې په عربي مطبوعاتو کې ویل شوی چې حالته د حلب د خار په دولتي سکتور کې سواحشت خبر شوه او هم په هغه خار کې د هر څه قیمتونه ډیر زیات شوی دي، مګر بیا هم د خلکو او د فوج روحیه ډیره اوچته ده. د سوریې د حکومت یو مخالف مشر انس ال ابدا پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یاغي قواو د حلب د ښار د لویدیځ سیمو د بیرته نیولو لپاره سخت جنگونه پیل کړی دي او د حکومت د چارواکو نه غوښتي دي مخکې له دې نه چې وخت ډیر نه وخت شي دوی ته دي تسلیم شي. لبل خو ملګر ملتونو خبرداري ورکړی چې د حلب د خار په ملیونونو خلک د اوبو او د برېښنا نه محروم شوي دي. د امریکا غا خبریالې لیزا شلاین په دې باب خپل راپور کې ویلي چې د حلب د خار په لویدیس کې په دې تیرو څو هفتو کې د حکومتي قواوو او د یاغي قواو ترمنځ سخت جنگونه شوي دي چې په هغې کې یو زیات شمېر ملکیان مړه او زخمي شوي. د حلب په ښار کې د دې هفتې سختو جنګونو د هغه ښار د اوبو او د برېښنا سیستم ته هم سخت تاوان ورسوه. دغه خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د تنظیم د دفتر یو نطاق جینز لارکی کړې ده. هغه وایي
Our concern today is really for up to for the entire city east or west and the suburbs.
نن موږ د ټول ښار د وځي په باب اندېښنې لرو. د حلب د خار په لویدیز ختیز او لمنو کې تقریبا 2 میلیونه خلک برق او اوبه نه لري. هلته لکه څنګه چې موږ اوریدلی وضعیت ډیره سخته ده. په دې برسیره هلته ګرمي هم ډیره زیاته ده چې د پخپل د هغه ځای خلکو ته ډیر زیات طبي او صحي خطرونه پیدا کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارو بیا بیا د حلب د خار خلکو ته د بشري مرستو د رسولو د پاره د اتصال وخت ساعته وخت غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه د بشري مرستو ادارې وایي چې د حلب د خار په ختیځ کې تقریبا 250,000 خلک د جولای د میاشتې د لومړنیو وختونو راهیسې د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. دغه ادارې وایي چې هلته په دغو سیمو کې د خوراکي او د طبي موادو ذخیرې هم په ختمېدو دي. دغه د بشري مرستو ادارو د هم ویلي دي چې دوی په دې باب هم فوق العاده زیاتې اندېښنې لري چې هلته د حلب د خار په جنگ ځپلو سیمو کې به د ناروغانو او د زخمیانو طبي علاج هم په وخت ونه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې د کابل په ګډون د افغانستان په 15 شارونو کې 15 دیش افغان سوداګر او پانګوال د وسلوالو سړو لخوا تښتول سوي دي. په دې باب خبريال اکرام شینواری راپور شلېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرسیل خانجان الکتی شمې پورس یوې غونډې ته چې د ملکی خدمتونو او د خ حکومتوالۍ د پراختیا د لارې چارو د لټول لپاره د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو په ګډون جوړ شوې و ویل چې کچېری د افغان پانګوالو د امنیت غمو خوړل شي نو افغانانو سره د پانګوالۍ لپاره پیسې دي.
د سکتور خصوصي وضعیت خراب دی. په یوه میاشت کې 15 کسان په کابل، کندوز، مزار، هرات او جلال آباد کې تښتول شوې دي. په دې یوه میاشت کې 15 کسان د نن د ورځې نه هم اضافه یو کس تکتول شوې ده. په دې شرایطو کې به څوک سرمایه ګذاري وکړي؟
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی دغه چارواکي وایي چې همدا اوس په افغانستان کې افغان سوداګر او پانګوال سره د نن په هیواد کې د 7 میلیارډ څخه اضافه فزیکی پیسې شته. هیڅ
ضرورت نشته چې خارجيان موږ سره کومک وکړي. موږ د 7 میلیارډ نه اضافه فزیکی پیسې لرو په افغانستان کې. زمونږ سرمایه‌داران موږ ته فرصت مساعد کوي، زموږ امنیت ونی صحیح، موږ له ځمکه را کوي، موږ له برق جوړ کوي، زیربناوې جوړې کوي، موږ فابریکې جوړوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال د افغان حکومت څخه وغوښتل چې دغه ستونزو ته د پاملرنه وکړي چې پانګوال وهڅول شي او په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خانجان الکوزي څرګندونې نه ردوي او وایي چې که څه هم دا ستونزه شته خو پولیسو ډېر ځله د سړي تښتونکو هڅې هم شنډې کړې. د دغه وزارت د وایم مرستیال نجیب دانش امریکاغه کشنه راډیو ویل چې پولیسو په کابل، ننګرهار او شمالي ولایتونو کې همدا سکل د سړي تښتونکو یو شمېر ډلې نیولې چې یو شمېر د محکمې لخوا په سزا هم رسول شوي دي.
ما در این مورد مشکل خدا داریم.
خو په ځینو مواردو کې بلې مونږ په دې برخه کې ستونزې لرو. تیر ورځ د کورنۍ چارو محترم وزیر د کابل امنیت کمانډانۍ ته ورغلی و. هلته چې کومې خبرې وکړي هغه داوي چې مونږ څنګه په کابل ولایتونو کې جرمونو کچا راکته کولای شو. دانش وایي چې دا وزارت په یو طرح باندې کار کوي چې په ملکي دوبه د سړي تښتونې د پیښو په ګډون په ډېرو جنایي پیښو کې کمی راشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.5 FM 100.5.
ویل کیږي چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د ملي پاوز کلنۍ مصارف 550 فیصد لوړ شوی دی او کلنۍ مصارف یې د 12 میلیارد ډالر په شاوخوا کې اټکل شوی دی، خو د ملکی روزنې او درندو وسلو په حساب یې طاقت وده نه ده کړې. څرنګه کولی سي چې د خارجي مرستنه بغیر د هیواد د سرحدونو دفاع وکړي؟ زموږ همکار سید سلیمان شاه دا پښتنه په کابل کې د ولسی جرګې د غړي او د ملي پوز د سلیمي فرقې لپخواني قومندان تورن جنرال نقیب الله محبت څخه په مرکه کې کړی ده. په دې حقله په مکړی مرکه ته
د 2003 ایسوي کال نه را په دې خو د افغانستان د پوز نظامی بودیجه تقریبا 550% لوړه شوې ده او ویل کیږي چې 2,18,000 عسکر په اردو کې خدمت سرته رسوي. تاسو څه فکر کوئ که دغه داخلي جنگونه پای ته ورسیږي د افغانستان پوز به د افغانستان د سرحداتو د دفاع توان ولري؟
په یقین سره درته ویلی شم که چیرته په افغانستان کې داخلي کړکیچ ختم سي
بلی
او دلته صلح امن راشي، دا کوم بودیجې زمونږ پوز ته دی ورکي، په دې باندې مونږ کولای شو خپل ملي پوز په بخو درو او خپل سرحدات هم دی پاوکو، خپل جغرافیه هم دی پاوکو. دا توانمندې زمونږ په دې اردو کې شته، زمونږ په افغانانو کې شته، هغوی کولای شي په کم امکاناتو. خو چون دلته یو جنګي حالت ده، مشکلات زیادي په هر ولایت کې، جنگ او جګړه او مشکلات دي، نور اختلاس او فساد او د حکومت سره لاس ګریوان ده. که چیرته په دې ملک کې امن راغی، ته د اطمینان درکوم چې دغه پوست چې په دغه تعداد سره ده اورزل شي، لکه چې څنګه مونږ پلان د کمانډو ځواکونه یا زمونږ ملي اردو خروزل شوې ده. دښمن دوی تیښته نه ده کړې، خلکو ته امتحان ورکو، ثابت یې کړه چې افغانان کولی شي چې خپل خاورې نه دفاع وکړي.
جنرال صاحب، پوز فعلاً کوهي قطعات لري، هوایي قوه خو نه لري، زرهدار قوه لري که نه لري؟
هغه کچه چې مخکې زمونږ اردو قوه درلوده، نظه ثقیله اصلحې درلوده، ټینکونه درلودل، مجهز و، هغه خو نشته پلان لپاره. مونږ ډېر په کم تعداد سره ثقیله سلارو، هغه ډي سي توپونه دي، هغه هم ډېر کم، لکه څنګه چې یو کنډک دپاره یاد یو فرقې دپاره یاد حضور دپاره څومره ثقیله سلا باید هلته موجود وي، څومره امکانات دي مونږ په لاس کښې نه لرو. اوس هغه زریدار ټانګونه څونه مونږ درلوده، په دې اخر وختو کښې کله چې دغه یو موقت اداره راغله او رامنځته شو، ډي ډي آر شو، دا زمونږ ټانګونه دې بدبختو اره کړه، له منځه یې وړه، داسې ډېر کم ټانګونه دغه پاتې دي.
ستاسو په فرقه کې څومره یونټونه موجود وو؟
اگر چې دوه تحول راغله، مجاهدینو حکومت ونیو، مجاهدینو نه وروسته طالبان ونیو، مشکلات هلته رامنځته شو، څه ټانګونه کابل ته انتقال شو، څه جلال آباد ته انتقال شو، څه په هغه وخت سره هلته پاتې شو. په هغه وخت سره چې زه قومندان فرقې وم، مونږ یوازې 12 چینه زریدار ټانګونه درلوده او 15 مروي ټانګونه وو. همدارنګه بیمه چلک او بیمه شانزه دغه توپونه هلته، دغه راکیټونه مونږ سره البته دغه موجود وو، توپونه وو، یو تعداد موټرې وې. بهرحال دغه اصلیه مونږ په واک کې درلوده په هغه وخت سره.
د افغانستان د پخواني پاوز د وسلو په عمومي ډول به څومره فیصده پاکستان ته اوښتي د پخوانیو قومندانانو یا د قاچاقبرانو په لاس؟
دکې شک نشته چې په هغه وخت سره کله د مجاهدینو حکومت رامنځته شو، دښمن کمین کې ناست وو، نو دوی احساس د خطر کولس دا به نور ملکونه د سرات وکړي. هماغه اوس یې خصوصا زمونږ ګاوان پاکستان، ایران، دا ملکونه شاوخوا ته نور قدرتمن ځواکونه هغوی مجاهدین په خپل منځ کې وجنګول. بیا په دغه ګډوډي کې یو تعداد خاینو قومندانانو ټانګونه اره کړه، یعنی د خپل شخصي منافع په خاطر باندې ده د فکر نه کوله چې د یو ټانګ قیمت څومره ده، کباډ په شکل باندې په پاکستان باندې خرڅ کړه. د پاکستان هم دغه اراده نیت و چې همداسې یو زمینه سازي وکړي چې تر څو دغه افغانستان نظامي ماشین له منځه لاړ شي. دا کار شوی ده، خو سوال دا ده د سالنګ نه، البته د کابل میپر نه بر دلته زمونږ زیاته قوه موجوده، داسې شوه. دا خو نه پاکستان تللې نه ایران ته تللې، دا خو همدلته موجود وه. یا له سالنګ نه کا خواته داسې فکر وکړي، مزار کې، جوزجان کې، د جناح دوستم په واک کې څومره قوه وه، داسې شوه. یوازې مونږ دغه په شرقي جنوبي کې ممکن دغسې یو کار شوي، یا په لوی قندار کې داسې کار شوي. نو دغه شمال خواته د کابل او مرکزی ولایتونه کې دا قواسه شو.
دغه کم نظامی هلیکوپټر چې د لوګر د ولایت د ازر پولیسوالۍ کې سقوط وکړ او طالبانو تور واچو شپکتنه لوړپوړي پاکستانی سایمن سبان هم پکې وو اوسه پورې ورګ دي. دغه خوم د افغانستان د پوز د بخانو هلیکوپټر په شانتو
دا څول کېږي. دا څنګه موردل چې دغه هلیکوپټر په خاص کمونیستي نظام نه شانه واستنی او همدې نور کسانو سیالته انتقال کړي کېدی شي. هغه تیاری پور هم دغه چې دغه تیاری شاید تاسو هم خبر معلومه شي ویل کېږي چې دوی په زیاتې دا سره موبایلونه او مهمات او همدارنګه امکانات برابر کړي وسل د ورکی د پاکستان مستقیمه مداخله د شینوار علاقه کې د هغې تیاری ګرځي. اگر چې امریکایانو د افغانستان فضا زموږ په لاس کې ده خو د هغې تیاری راځي هلته کسان کوځي مسلو مهمات کوزي مستقیم مداخله د پاکستان د
وځ لپاره. کدا هلیکوپټر واقعا په غلا باندې راغلی او بیا د جنرال وزیري دا خبره څومره درسته ده چې دا موږ اجازه ورکړی و؟
زه دا خبره دوم کدي شي دې باندې کوم بازار بل خوانه بشار راغلی دغه سی وای کنه واقعیت خو داسنه ده دا سیمه خلخو دغه خبر را دی او دا خبره نه مانی.
دا جنرال نقیب الله محبت د افغانستان د پوز د سلمي فرقې په خوانه قومندان او د ولسی جرګې غړی. جنرال صاحب ډیر مننه تاسو نه.
تاسو نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی رپورت د جمهوریت ریاست مقام لپاره د جمهور غشتونکو ګون کاندید ډانلډ ترامپ نوې مبارزه پیل کوي په داسې حال کې چې ډیرو جمهور غشتونکو ورنه لاس اخیستی دی او د انتخاباتو څخه کم درې میاشتې د مخه د عامه افکارو سرویشي چې میرمن کلینټن ډیره د مخه ده. د امریکا جا خبریال جیملون په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دی.
د جمهوری ریاست د مقام لپاره جمهوری غوښتونکو کاندید ډانلډ ترامپ نو وروسته له هغه چې انتخاباتي مبارزه د جنرال سره مخامخ شو او د عامه افکارو په سرویګانو کې ورسته شوې د کوشش کوي چې سیاسي تحرک بیرته لاسته راوړي په داسې حال کې چې انتخاباتو ته څه کم درې میاشتې پاتې دي. د ډانلډ ترامپ اتر ټولو نه په وروستۍ مبارزه کې چې نوې پیل کړې ده په اقتصاد باندې نوې ټینګار شامل دی چې ډېر راورکوونکي وایي د روان کال او په انتخاباتو کې دا د دوی تر ټولو نه غټه اندېښنه ده. ډانلډ ترامپ وایي
وی آر ریډی ټو شو د ورلد دټ امریکا از بیک بیګر اند بیټر
مونږ چمتو یو چې نړۍ ته وښیو د پخوا له بل هر وخت نه امریکا بیا ستره ښه او قوي شوې ده. ټرمپ د دوشنبې په ورځ په ډیټرایټ کې په خپل وینا کې پلانونه څرګند کړل چې غواړي مالیه کمه کړي، کارونه زیات کړي او تجارتي موافقې وکړي. احتجاج کوونکي په پرله پسې توګه د ټرمپ په وینا کې ورولېدل. ترامپ هیلری چې د یوې مشکلې هفتې نه وروسته چې سالی هیلری کلینټن د عامه افکارو په ملي او ایالتي سرویګانو کې مخکې شوې ده خپله مبارزه بدله کړي. ترامپ د نیویارک د ښار د پخواني ښاروال روډي جلاني په شان شخص نماینده ټاکلی دی چې اندېښمن او پریشانه جمهور غوښتونکي آرام کړي. جلاني وایي
I remember George Bush the first being 16 points down to Dukakis going into September. So
زما په یاد دی چې جورج بوش په لومړي سر کې له ډیموکرات مایکل دوکاکس نه 12 پوینټ نه ورسته وو چې دا په 1918 یم کال کې د سپتمبر ته میاشت پورې وو. ځکه نو هر څوک باید په دې باره کې آرام ووسیږي. میرمن کلینټن چې په فلوریدا کې انتخاباتي مبارزه کوله لري ورکوونکو نه وغوښتل چې د ټرمپ د هر نوي بدلون تماشه کوي او د هر هغه څه مخالفت کوي چې دا ورته د راتلونکي په باره کې د ټرمپ بدبینانه نظر وای. میرمن کلینټن وای
And I am proud to be on the side of those who want to build a positive, optimistic future.
او زه ویاړم چې د هغو کسانو په خوای ما چې غواړي وګټوره او خوشبینانه راتلونکي جوړ کړي چې غواړي په داسې اقتصاد کار وکړي چې د هر چا لپاره وي او نه د هغه چا لپاره چې لوړ مقام کې وي. چارون کې ټام د فرانک نوای د ټرمپ تر ټولو نه خ چانس چې غواړي د سیالي ډینامیک بدل کې خای د جمهوریت ریاست تر مناظرې پورې دی چې بل میاشن پیل کېږي. ټام د فرانک نوای
I continue to believe that this is going to come down to the first debate in Hofstra University in Long Island on September the 26th. I think by the end of that week...
زه په دې عقیده یم چې دا به په لومړۍ مناظره کې معلومه شي چې د سپتمبر په 26 نیټه د نیویارک د لانګ ایلند هافسترا په پوهنتون کې پیل کېږي. زه فکر کوم ښایي چې د هغې هفتې په آخر کې به موږ په دې پوه شو چې څوک به راتلونکی جمهور رئیس وي. کیل کاندیک وای په عین وخت کې ترامپ باید د داسې اشتباهاتو نه ډډه وکړي چې په دې وروستیو وختو کې د امریکا د پوځ د تورن د مور او پلار سره لفظي شخړه پیدا شو چې د عراق په جنگ کې وژل شوی وو. د ورجینیا د پوهنتون استاد کیل کاندیک وای
I also think that there are the sorts of things that might turn off a small but significant part of the Republican electorate, particularly those who
زه هم فکر کوم چې خای دا یو شی معلوم شي، مګر د جمهور غوښتونکو د رای ورکونکو یو مهمه برخه ده، په خاصه توګه د هغه چا لپاره چې په بینالمللي موضوعاتو باندې ټینګار کوي، او خای دا فکر وکړي چې ترامپ ډېر زیږه اړخونه لري چې جمهور رئیس به وي. همدغه راز ترامپ د هغو جمهوري غوښتونکو سره چال چلند کوي چې له ګوند نه وتلي دي. په دوی کې سناتور سوسن کولنز او د ملي امنیت په خواني 50 چارواکي شامل دي چې په یو لیک کې خبرداري ورکړه ده چې ترامپ د امریکا په تاریخ کې ډېر بې سنجشه جمهور رئیس وي. د سیاسي پخوانی رئیس مايكل هيدن او د کورنی امنیت پخوانی وزیران ټام ریچ او مايكل چرټوف په هغه کسانو کې شامل دي چې د غلیکی لاسلیک کړي دي. لبل خو خبرال زلاتکا هوک په خپل رالیګل راپورت کې وایي د امریکا د جمهور ریاست د مقام لپاره کاندیدانو د نوو کارونو د پیدا کېدو او د اقتصادي وده وعده وکړل. ترامپ او میرمن کلینټن په یو بل باندې انتقادونه وکړل چې زړی او ناکام شوی اقتصادي ایجنډاګانې وړاندې کوي. د امریکا د جمهور ریاست د مقام لپاره کاندیدانو د انتخاباتو نه درې میاشتې د مخه په اقتصاد باندې ډېر ټینګار کوي. ډانلډ ترامپ د مشیګن په ډیټرایټ کې د خبرو په ترڅ کې وویل دا به د نوو مقرراتو په ځنډولو او د شرکتونو د مالیه په کمولو سره به د امریکا اقتصاد پیل کړي. د دو ډیموکرات سیل هیلری کلینټن د فلوریدا په سنت پیټرسبرګ کې د وی غونډې په وخت کې خپل پلان څرګند کړ چې د نوو کارونو په پیدا کولو کې به پانګه چونه وکړي او داسې شرایط به برابر کړي چې ټول عالی تحصیلاتو ته لار ولري.
په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 50 دقیقې کې د خبرونه پاکي د څو مهم خبرونو غټي کې د جمهور ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ترامپ وای د ګوند کوم مسابقه دارو او لړپل غولج په غبند انتخابونه کړې دي. ټول هغه کسان دي چې د بیان په امریکا کې ګډوډي رامنځته کړې ده. ملګری ملتونه وای چې د سوریې په جنگ ځپلو ماسر شوی شمالي کار حلب کې په ملیونونو خلک د څکلو د پاکو اوبو برېښنانه محروم دي. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړې وو چې په دوامداره توګه د هوایي او ځمکنیو حملو په نتیجه کې په دغه ښار کې بنیادي زیربناوې ویجاړې شوې دي او 2 میلیونه خلک له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. په عین وخت کې ملګرو ملتونو د حلب په جنگ کې د وقفې غوښتنه کړې ده. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وای غواړي چې ترکیه سره اړیکې ادي کړي. کاغلی پوتین دا خبره په داسې حال کې وکړه چې ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ملاقات وکړه. دواړو مشرانو د سوریې د بحران په اړه هم خبرې وکړې او وایي چې یو مشترکه لار به غوره کړي.
رونو ورډونکو د خبرونه په پای کې پام کړئ. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتي ګراد په حساب یې تاسو ته درو ورو. په کابل کې باندې اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه څلور دیش.
په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23 په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23 په خوست کې به نن لږ باران وسی د تودوخې لوړه درجه 9 په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي په فراه کې به هم نن اسمان شین وي او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23 اټکل شوی ده په همدې سره درنو اوریدونکو د امریکا غږ سهارنی پښتو خبرونه پای ته ورسېدل تاسو ټول پر خدای سپارو خو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ چې اوس به دغه خبرونه پیلوئ
رادیو